کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختري ډلې په ملاتړ تورن کړي او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې پر حماس ډلې تور ولګاوه چې د اسرائیل د لمنځه وړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګری سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. حماس سختریزه ډلې د 13 اکتوبر میاشتې پر ومه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان له ځان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په ځواب کې پر غزې تړانګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده په وینا شاوخوا 15,000 کسان یې په نتیجه کې ووژل شول.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیرغه مېرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس په ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده، ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کیچ ولا درسي دا. یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری سي ګوري ولا دا خپل شاید اوکس کړه دا خو دلو. خو خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نو حالت به مار شي، په خپل خو خو موټر بمبارون راتللو.
د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خندونو پاکله حقوق پوهان سموي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي، ظریف سنگر توکي، زیورات، په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅه وچه دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېده. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړي دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلې نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه وباندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوې دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، ځکه چې ټول ښځې راغلې دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي. لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
بالی لزان را تو تخپل پدین اندارتون کې کوم تو کې ننداري ته وړاندې کړي.
د دې کور ډیزاین د ایمونګه د لاس او دل سیوی ټیکونه موږ را جوړو، کور ډیزاین کوو. ملکه تو شکه پر دې دسترخوانونه او کور فرش دا چې ټول د دل سیوی ټیکي نو ایمونګه چې دا هم د پر دې او د غشان ټول، یعنی د کور ډیزاین د موږ چې نن تاسو نو ته معمولا وړاندې کوو.
بالی که څه هم تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کې راته واضح کې دغه ډیزاین لکه مو شاینو جوړوي، مواد لکه ما کوي،
څوک همکاري در سره کوي؟
کاری خو څوک نه کوي، دغه د کیسې دی په کندوز کې ودل کیږي، هلته ښځې وبي بیا ښکارې کور ډیزاین مثلا ګیلان چې دا هغه خاص اوب لري، یعنی خاص ټوټې دي چې ودل کیږي، تارونه یې لکه هغه دی پلان دی او پلان ودل کیږي، هغه نه موږ ګیلان جوړو، نور بیا توشه کې پوشتي او پرده او دا شان چې د دې بیل ټوټې دي چې اوښکه جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دغه نور شیان اوښکه جوړیږي لکه پرده او دا ټول ډیزاینونه موږ په خپله کوو.
بله، تاسو د افغانستان له ولایت یادونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي، څوک د سره جی آی اجازه لري چې یوازې لاړ شي؟
نه، زه په خپله ورپسې نه ځم، موږ عکسونه غواړو چې عکس رالیږي، کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي، یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که نه، او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي، ښه اوبدل شوی وي او داسې تخته اوبدل شوی وي، دلته چې راځي هغه لږ سسته وي، مثلا رنګ تغیرات وي، مشتری هغه رنګ په حکس کې خوښ کړي چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي، معمولا تلیفون هغه اصلي رنګ نه راښيي که نه، لږ تفاوت پکې راځي. بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقه هغوی ته موږ پیسې لیږو، موږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي، ځکه چې اوس د سالنګ لاره هم څه ده خرابه ده، ډېر ناوخته هم راته رسېږي، کرایه هم ډېریږي روان.
بله، تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لري لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه، دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې موږ په خپل ټوټه ولګورو، یعنی فزیکی حالت موږ په خپل وینو ګورو، لاس دی ونو چې دا ټوټه مضبوطه ده نه ده، نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده، یا مثلا دوه ورځې ورته منتظر یو، دوه هفته درې هفته ورته منتظر یو چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه ته خودلی و، خو چې موږ په خپل اتلو ولایت نو حالته به مار شي په خپل خوانه موټر بمبارول را تللو.
بله،
نو اوس چې دا اسې مشکلات ستدي بل خو، یعنی ځینې چې دي کور کې نارینه لري کېدای شي ورسره لاړ شي، ځینې نه لري دولتي وظیفه لري، نو داسې مشکلات ستا ما یا ورور کای ده چې هغه کار کوي نو هغه چېرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي. ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني موږ خبره ومني چې خیر دا دي، مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي، خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري، مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده، ښه تخته ودل شوې ده، او دلته چې راځي هغه سسته وي، سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه، د تار نه ټوټې ودل کېږي، د تار ټوټې چې وي چې بیا ښه ودل شوې نه وي، ښه تار نه استفاده نه شوې بیا پات ورکوي، یعنې توشک ده، توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه، که پوشې ده که توشک ده بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي، او هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولا ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس غوبدل شوي دي، ماشیني ټوټې نه دي، قیمت هم تمامېږي، نو مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو، دونه وخت هم پرې ولګېدو، کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ.
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دار ته وایي چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل، څومره عاید هم درلود، څومره ګټه هم کوله، او اوس څنګه یې، څومره توپیر د نندارتونو په زیات کرا غلای؟
په خوات سی خو خلک دسی وچی ټول وازی فدار و پیسې په جوب کې وکړه، خزم راتل ما یو شی چې خوخه دا غو بیا خسته کناری نه بامو اشی چې خوخه دا غو بیا خسته لا و سد دسی چې پیسې نه لنی مشکلات ده، مثلا دلته زرا او خزی رازی ګوري ولا کاش کې پیسې دلو ده شی می خوخه ده خسته ل بامي و س د خزی لا سد ناری نه ته مغدی
بنده
او ناری نه ته بنده، نو مجبور ده چې هغه پیسې سی ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي، که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي، ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي، بل ډېری و بېکار سوي دي، څل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده، تاسو خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلي، یعنی مشکلات ډېر د خلک نتیجه شوی دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخته وړي، نسي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي، یا مثلا ځینې شانی ما مخه مخدل ته سترنګ فوټ یو شاید اسی مثلا د دې میونه جوړ سوی دي، نو دلته یو جلکا کوي د ناس ته خلکو ته هغه معلومات ورکوي چې دا دغه سی فائدې لري، دا سی مثلا خوړه دي، یعنی معلومات چې ورته ورکوي خلکو وایي چې اوه مونږ هغه دي خوړه ته مونږ پیسې نه لرو، دا څه شان کله پیسې لرو چې وایي خلک
دا چې ناری نه اوس نه راځي نن درته ته نس کولای چې راځي دي تاسو په کار څومره تاثیر کړی، یعنی په خو به یو څه خستل مګر اوس هغه دوی نه
پریدی اجازه نه لري دي څومره تاس کار خراب کړی
اول خو خزي आवाज نه پریدي شي راسي خلک داري نو ناري نه چې راسي هغه نهایت څه دخي بدرزه شاته ودري نیم سات کې خدانو ماجلم ورسوک مسی کتلای
تاسو خپل خواري کوي مثلا خام مواد ولایت راټولوي بیا کینی په کور کې هغه جوړوي تو شاکی او د کور ډیزاین دا او بیا تاسو ولڅ نه خرچيږي تاسو راتونکو پلان بچوي څه کوي د خپل کار دی بهبود لپاره
دا حالات ورستر ورزه مثلا خرابيږي دا خلک بيخي د کار باندې زړه سي سور کړای نه لکه مو چې زحمت وایسته دونه شماله ولدان ماشو ډیر لوی نه ماشو دا او دلته بخ خلک راضي دیدن به کوي مشتریان برا پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هیڅ خبره نه وادي حالات دي لپاره چې ناري نه ناراضي او ناري نه سوري په خو مثلا موټر وای راو خپل خزي بم کینه ولا خپل ګرځیدو مثلا خزي بم سره ګرځیدو وش مثلا کرن نه خپل خزي راو قدرتي شته نه کینه کنه انتظار نه وباسي تر اوسه هم دوستانو ته زنګ وایي چې ناري نه اجازه کا ور کوي موږ خپل سړی هم ته وشي موږ راو لري حالت کنه مو خامس نه پریږي چې आवाज موږ راسو دا دي ناري نه نه پری خودل وس مشرین بشي کم کړی
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نن درتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپل بچو ته ډوډۍ او د کور کرایا ورکړي
مشکلات اقتصادیم خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرام میتم
اقتصادی ستونزی می ډیری زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نن درتون دراغلم سهار تر بیکا دلته ناسته یم د لس افغانیو سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ می درې ماشومان هم را وستلی و په تنګ شول جړلې چې کور ته لاړم لور می ناروغه شوه اوس هغه د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو به ګټه څه وکړم چاره نشته نس ټوډي او تنکالي غوړي په خو می کار درلود ماش می و اوس له هغه ځای منفکلم مجبور شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅ کړم دا هم ستوک نه را ناخلی
حقوق پوهان وایي چې طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دینه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شي وي اما راز دې ته چې بشري حقوقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد د او شریعت د اسلام د حاکم ده بشري حقوقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقوقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغه میرمنو چې هوای سرپرست نه لري هغه ته که د کار زمينه نشته ده هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقوقونو نقض ده او هغه مېرمنې چې هغه سرپرست لري د هغه د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوندې یا مثلا پلاری انساني حقوق لارخه باید وایم چې د یو قشر د یو انساني قشر لپاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفي اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري که یو مېرمن خپل دنده پرېږدي او خپل دنده نه لري کیږي لومړی په خپل اقتصاد فردي شکل باندې لاس ورکړي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا لمنځه ځي د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول له اقتصاد نه لري کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نن درتون دی د نارینه وو هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اکل مرکه کړې نوموړي په پایل کې د نن درتون پارزخت خبرې کوي
دقیقا د نندرتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو دغه د ارزښت ده او څه که دغه په اکله معلومات پیدا نکو وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونشي نو څنګه به هغه شی خوښ کړو او کله چې د شی د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې مونږ خوښو هغه مونږ ترلاسه کړو او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مختر مخ دغه پاکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک دغه پاکله معلومات ولري، یو څه انګیزه وي د خپل په خپل ذات کې، دغه نندارتون خپل یو انګیزه ده، یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډیر مفید تمام شوي دي او ډیر مفید دي هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کیږي، یعنی خلک هغه پاکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې، دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، د خپل یو بازاریابي لپاره، د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لار هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې، میرمنې لزده کړې او کار او هر څه رمنه سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرولې دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهوو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ورپرې دي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې، د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي.
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست یو کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ مونږ مسلمانان یو، فقط چې مونږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه اکله، دا ډېر د افسوس ځای ده. نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلیي هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کی، هغه څنګه پوښتنه چې دارانی شي، څنګه ایرانی شي؟ په پټو سترګو معاملې کیږي، په پټو سترګو خو معاملې نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یو لنو مکل دی، د پټو سترګو معاملې وای نه معاملې. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناسو ګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورماندی واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوند ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګي، او دا هم پابندې درئ. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي، چې دا ډیر غلط کار دی.
بله نندرتون ته راغلی میرمنی وای چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سی او په مغه داول باندې دوی نندرتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نسرات لای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خچي ګلالری وای په کورنۍ کې د کور کرایه ور لغړی ده د بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغوړی تن کالای ور نغوړی او دوی نه پری دي دوی مخه نیسی په دې ډول چې نندرتون دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دا رقم پابندی پیلګیږي تاسو څه فکر کوئ ا کوم نظام په دې پویګنه او کاسې خلک زوروي
دا خو په کل کې اساس زورونه ده که زورونه نه ا کوم نظام په دې باندې پویګي چې افغانستان کې تلور لسی زراعي سره جګړه روانه ده او داسې کورنۍ او داسې فامیلان مونږ لرو چې هغه نارینه نه لري دا کورنۍ نفقه راوړون کې یو خزده په دې باندې حاکم نظام خسره خلاص ده کما مر کړای کتا مر کړای ک جمهوریت مر کړای ک امارات مر کړای ک مجاهدین مر کړای ک شوروی مر کړای خو ایمان لري نه مر کړی دراته اوس زناری نه په کور کې نه لرمه نو زه څه وکم زاسمان ته خلوازه ونی سب تیرا تراکه مېرمانی وکړه د غنړیوال کومکونو څخه تاسو یې اقدام کړی ده د سیسه دي کړی ده د ایتا په لاس کې نه ده داته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو دایم کنه خدای نه در کړی چې داسې وکي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې د چې خزکار وکي زامت په واسي د غزورونه بند کې په لاس د خدای هغه پرې دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد کا هغه باید حجاب مراد کړي او مراد کړي هم ده خو ته هیڅ امکانات هم خپل نه لري هیڅ فرصت هم خپل نه سي ورته مهیا کولای چې هغه خپل کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لکه قیدات ورته وزکه ته خاص زورونه ده د بشر د حقونو پرې د چې د اسلام له نظر هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامي ته سره هم مخسولي ټول نړۍ کې وځ د افغانستان لمړي هغه هواد چې د خزو حقوق ته پاملرنه نه کوي او د خزو حقوق کې تر بخول اندی کړی ده
bale mirman yazay pa akhir ke kadarat wai che pa afghanistan ki aksar mirmani pa dir bad waziyat ke shpe urazi sabakawi dui ta ba cha dar dollar e cha di aqal aga kum kar che kai aga ta quwat si
ta sit waqt ya wazin ya stay aw ta sba adhir na kai che khuda sta ilahi nizam sta allah pak tul wini pa de shukr da mong tul musalmanan yu bawar aw yaqin laru hit shpa shpa na pat ki ge bil akhir sahar ki ge aw amesha wai zamistan me guzarat rusiyai ba zawal me manat da مای به هم تیرسی دا خواری شپې ورځې به هم تیرسی برته به پسرلای سي برته به وړې سي برته به مونږه تاسو لا سبخي خلاص خپل کار به وکړو خپل ژوند ژوندۍ به سره جوړ کو خپل تعلیم به وکړو فقط ناهلی مپات کېږي نا امیدي کفر ده نا امید کېږي ما ناهلی کېږي ما او هیڅ وخت آرام مکنی د خوځښت حالت کې اوسېږي کوچنی کوچنی خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي دا هیڅ وخت فکر مکه وي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راويسته د بس قرار ورته کینو پکې نستلو باندې نه کیږي خورمه خوځښت کوه حرکت دې که په وسنه د قدرت نه ته خوځښت وکړه زه خوځښت کوم بل خوځښت کوي بل خوځښت کوي دغه خوځښتونه بل اخر یو حرکت منستر اوري او بل اخر به سهار شي او بل اخر به برته من خپل حق او حقوق تر لاسه کوو نو باید نه امید نشو
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
ام چې نام قربان مسم شه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت تدرنوي څومره ریندي او کچيري په بحثونو کې یو بل تدرنوي ونشي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي کومې بدې پایلې لري نن په امدیا کله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا مصبا صاحب ستړي مشي په خیر اغلی په پایل کې درته وایي چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول
کومې بدی پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه نکېلي. ګوري دا هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې په نوښته او تصویري یا هر ممکنه لار نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو ترمنځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې کچیرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي، په ټولنې کې یو منفور شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منه دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او د دې د مخې نیوي لپاره کوم اقدامات نه دي شوي دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي دفتن یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري او دغه خبره که ښایي که خرابه یي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته یي اذهان د عامه مثبته خواته ځي او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري او دغومره کسان چې دغه برنامه ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې د تفرقي مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه بله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي. خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي. په خوشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کیږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اوریدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو د یو شخص سپکاوی کیږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه دا نه جبرانیږي ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنترول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي بیا مشخص شخص په مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ په خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګیږي یو بحث کوي د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په د ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نشي راوستلی په اسانه دن راغوړي ودي ګرځي نورو تکړهو کسانو پسې یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بې طرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي او له بل خوا نه عامه اذهان په داسې رقم سره تنویر چې هغه په اوتوماته توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغیر راشي خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصبا صاحب تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي ولې دوی نه غواړي راشي. سره لیز دوی ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو دا ولې ځان سره خپل ساتي.
ګوره دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 50 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي. د دوی ډډه کول یعنې زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بندوي د خدای پاک په نسبت به هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته چې دا یو سمه خبره نه ده هېڅ د ډار موضوع نه ده بې طرفه بحث وکړه هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکي په لایف دراشي ټیک ټاک نور دې ته ورته موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا د موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا د موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکي او مخته ولاړ شي دوی مسؤل دي. په هر حالت کې که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل چاته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هر خوانه ډیر غټ او ناخوال سره مخامخ ده او یو عمده دلیل هم دغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیات شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي موږ ډیر ستونزې به په مغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین پوهان ماستران لسانسان ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي دوی مسؤول دي. او هیله مداد ترینه چی په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله مثبت به تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستل کوم کسان چې په لري او د خبرو وایټی لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان غو کاسو ته پریږدي چې هغه دوی نه پویږي یا هم په ټولنه کې داسې خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډیر مننه اوس راځو دې ته چې په تیر بیا په تیر وختونو کې کله به په تلویزیون کې باسونه کېدل یا راډیوي باسونه حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدل چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې باس کو دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه څه یې اورېدونکو ته انتقالول څه یې لیدونکو ته انتقالول آیا په دې سره چې ته یو باس ته ځې بیا پورته کېږي وار کوي دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپروي
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي خو په خواشنۍ سره چې په بنګه د داسې د شهیدان ولو ګوري وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه تجاوز کی هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیه وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راجیک شو په لیوار وک د دغه سې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ول چې دی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول مګر دا خبر نه ول یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده. بس چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډیر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي؟
وره دا ډېر مهمه مسله ده. منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنې سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوی ول او مشخص شوی ول خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی اما اول خو اشخاص ته لازم ده یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهمه ارزښونه دي په دې کې ځینې خلک داسې نظریات ورکوي مخالفتونه ښیي او دي عامه او ګټو پورې مربوطه نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي باید وایي نه اوري لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازمه ده کوالیټي چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق لري خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه مونږ چې ولیدل د جمهوریت نسکورېدل له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغه سې نااهله سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام یې ضعیفه که بالاخره کومې مرحلې ته ورسېده نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه مونږ په یو افغانستان باندې راټولېدای شو په اتفاق او اتحاد سره له بلې خوانه مثلا حاکمه ډله ګرچې اوس خو به مونږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي او بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسیون ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړی دي مونږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مس باسه په اخره پوښتنه باندې سم مطرح کوم چې یو خدا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي، هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت، البته یو شمېر سیاسون ټول نه خيو کوم چې حقیقت هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي، هر څوک خپل اهداف مخکې بیاي، د خپل ګټې لپاره خبره کوي. په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع وسنۍ نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکي، سیاسي بس وکي، ملي بس وکي. د دې زیان په اخر کې راته روښانه کوي
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري. دوی که هر څه راوسي دي مساکنه دي یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی ول. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همداسې ځکه کبیر ته مشخصه پدې شي بحث وکړي د بیان د ازادي د حق له محدودیت په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسي د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دی په هغه رقم سره چې یو څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه. شته نظام څو چې تضمینونه رامنځته کوي چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو پر بنسټ نه اوسي، هدف ملي تضمینونه نه ده، نهادونو نه مي د تریکونو د قواو مسله ده چې هغه ته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي. تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم زین نه نیسي، ځکه یو مشر کراجیږي یو حبل مشر کراجیږي دغه په صد خبره کې، یعنی د یو شخص خبره دلته قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مختبوزي. نو دوی ډیر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسه او هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په داشلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل انده قدر چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېر زیاته مننه مس باسه تاسو باندې سلامات اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامات.
قدر بن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسونو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکله خبري وشوي. موږ سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځه کې چې اس الله مال او ملګری هي چاري ولري.